نن د مارچ ته ما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټول نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. دا د ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندي سربېره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواد ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د کډوال په خپل خوخ ونه ووځي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس یو سل نوي افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د قانوني اسناد درلودو سربېره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نومړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمنی د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتن لیکونه نومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده او ورپسې افغانان وو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 13% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړی ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په امریکا کې شو د پنځشنبه په ورځ سب چوې وویل چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنئی به خبرو ته کینی که د ټرمپ په ټکو خبره پوزي اقدام ته ورسی نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخې به د یکشنبه ورس خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوزي بریا په څیر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په نوملي دوره کې له هغه ټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو قدرتونو ویران ترمنځ لاسلیک
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې ورسته پایله او په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکې کې سپکاوی دی، هغه پکې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکې کې د یو بل بیزتی دغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل یې کړي بې عزته یې کړي په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کړي یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله د حقانی ما د بغلان ولایت اوسیدونکو د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو اول خو په ډیر ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر د ټیک ټاک کې بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډیر استفاده کوي، ډیر بد خبرې، ډیر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې لپاره ډیر ځورونکي او ډیر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لموږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چې مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیره کړې ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسي ټکی دی، اساسي اصول دی. اتکا باید په دا مسایلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دی حالت که معلومدار ارسو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگان هم که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اقا کیگی؟ خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع وکلی. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا امریکا پا دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادون دی حاکمیت قانون موجود ده ارسو کولی شی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام وکلی اعتراض وکلی او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي شخصی اتک کوي شخصی مسائل مطرح کوي هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې ای سوک اق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی اتهامات وارد کی په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب که راسو دیتا کوم کسان چې د خلکو په شخصی اریم باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي څه فکر کوي؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې هم داسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته البته ټول نه خیو د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده؟ دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شی پیدا کړی دی؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده. خپل وطن کې هم دا اوس ډیر بد حالت روان ده. په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و پا افغانستان کی. مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه، میارونه، ارزختونه ده احترام وروو، یعنی ده افغانستان پا تاریخ، ده افغانستان پا فرهنگ، ده افغانستان پا دین که معلومدار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی، چه اغا ده انسانیت پا بارکه، ده شخصیت پا بارکه، ده احترام پا مبارکه، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري مسئولیت وجود نه لري قانون وجود نه لري قانون مدني شتون نه لري دا خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسئله دا یو لوی مصیبت ده په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادونه چی دید دا فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو تا دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اگه واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اگه سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي چې یو د بل ته درناوی وکړي احترام وکړي او مشترک هغه مشترک منافع چې دي مشترک ارزښتونه ته دي هغوی ته باید ډېر درناوی وشي
سادات صاحب راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شي یعنی وقت ډېر اهمیت لري هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې یعنی بیهوده وخت ضایع کوي د وقت قدر باید په پام کې ونیسي او اصلی مسله دا ده چې تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسله ده یعنی مونږ او تاسو د پاره هغه اصلی قدرت اصلی سلاح د افغانانو د پاره په دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تان اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میل ما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډي او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشنداده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا امرای ما در مقابل دا ما در تو یک سطح نبودیم که امرای ما کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد همون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سره چیرېو چا ساتلو دا د اکستان معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځکه او په ډیر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګست هاوس کې اوسېدلې داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د خزو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. خزی وایي تیرو څلورو کلونو کې ټول نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خزو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېګي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیات تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیات تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري.
په تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شوی، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبي دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې د لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک پاړه نوې پوښتنی هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده، او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی، او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي وخو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دی باندې اخستی. زه فکر کوم چې وډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم کوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت تورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغه کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډیر ماهر او ډیر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ور باندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایی او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه خوده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړی. خدای هم د پښتني وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې دغسې